یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته مو هرکلی کوم. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د ملکي وګړو تلفات کم شوي، خو دا سازمان په عین حال کې یادونه کوي چې افغانستان لا هم د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. په نړیوالو مسایلو کې به د چین په چینګدو ښار کې د امریکا د قونسلګرۍ د بندېدو جزئیات واورئ. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د ازادۍ رادیو 15 دقیقې اونیز بس او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانه اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا پروگرام د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 1280 زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي دي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي، او امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوبي لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. په دغه راپور کې د مرګ ژوبلې عاملین د دولت ضد وسلوال او امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. پر دې موضوع نور جزئیات په همدې خپرونه کې اوریدلای سئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنۍ ته په یو ویډیوي پیغام کې د دې غونډې عمده هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکاریو پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصاد په برخه کې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. په پکتیا کې د 203 تندر قلي اردو ویاند ایمل مومند وایي طالبانو غوښتل چې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د دوخیلو او محمد اغې ولسوالۍ د لشکري خیلو په سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
د مرکز اړوند د دوخیلو په سیمه کې درې تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دو تنه ټپیان شوي. همدارنګه د محمد اغې ولسوالۍ د لښکر خیلو په سیمه کې درې تنه طالبان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي.
دی وایي په دغو نښتو کې ملکیانو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د ملي اردو بلک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وویل د پیښې لامل لا روښانه نه دی، خو په خبره یې د ملي اردو دوه سرتیري پکښې وژل شوي دي.
د کچکی ولسوالۍ په استقامت باندې هلته یو الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې لامل یې د تخنیکي ستونزو ده یا هم د دښمن لخوا څخه وشتل شوي، او دوه تنه پرسونل پکښې ټپیان شوي دي، سرتیري ټپیان دي.
لکجکی څخه یوې سرچینې چې نوم یې نه غوښته خپور سي ازادي راډیو ته وویل وسلوالو له بیړنۍ ناستې وروسته دغه هلیکاپټر په توغندي ویشتلی دی. دغه سرچینه وایي وسلوالو هغه مهال الوتکه تر برید لاندې ونیولې چې د ملي اردو ځواکونو ورڅخه تر بیړنۍ ناستې وروسته اکمالات کښته کول. سرچینه زیاتوي الوتکې اور اخیستی او دوه سرتیري ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی، خو په سیمه کې د طالبانو فعالیت محسوسیږي. تاسیس موږ شغله ازادي راډیو او ریا اوس هم یو څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګری ووتل. دا ورسته له هغه چې چین د دغه کنسلګری د تړلو امر وکړ. د راپورونو له مخې چین په دغه ځای کې امریکایي ډیپلوماټانو ته د جولای تر 8 یعنی نن پورې مهلت ورکړی و چې کنسلګری څخه ووزي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي چې ښیي په دغه ځای کې امریکا بیرغ له کنسلګری څخه راټیټیږي. چینایي ډیپلوماټانو د جولای په 24مه نیټه د امریکا د ټکساس په هیوستن ښار کې کنسلګری پریښود. امریکایي چارواکو هلته د دې ماموریت د تړلو امر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تور پورې کړی چې چین له دغې کنسلګری د جاسوسۍ او معنوي مالکیت د غلا لپاره کار کوي. او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له دوو لسو بجو اوربند عملی سو. دا ګام څو ساعته وروسته له هغه پورته کیږي چې پرون د اوکراین او روسیې ولسمشرانو ولادیمیر زیلنسکي او ولادیمیر پوتین تلیفوني خبرې وکړې. پوتین او زیلنسکي له اوربند خپل ملاتړ اعلان کړ. د اوکراین، روسیې او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان مرکچیانو تیر اونۍ د اوکراین په ختیځ کې پر اوربند موافقه وکړه. روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ پیل کړ. له هغه راهیسې د اوکراین په ختیځ کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه پکې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په تیرو دریو میاشتو کې د ملکی وګړو د تلفاتو د کمیدو خبر ورکوي، خو یو نامه وایي افغانستان له دې سره سره لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو خطرناک ځای دی. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو مسأله په یو مرکه کې څیړو.
مسئولیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته، هغه که د افغان پوځ له لوري او هغه که د وسلوال طالبان له لوري.
په کابل کې نن د څه باندې څلوېښتو هیوادونو د جګپړو چارواکو او نړیوالو مؤسسو په ګډون غونډه کې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د خپلو اجراتو حساب ورکوي. نور راپورونه هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو د چین په چینګ دو ښار کې خپله قنسلګري وروسته له هغه بنده کړه چې چین په هیوستن ښار کې د خپلې قنسلګرۍ د بندېدو په ځواب کې له واشنگټن څخه دا غوښتنه وکړه. آیا په افغانستان کې د احتمالي سولې له ټینګښت وروسته د جمهوریت پر ځای بل ډول نظام ممکن او اغېزمن کېدای شي؟
طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی چې دوی دغه بعضې ماده ردوي.
په دې اړه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیس پروګرام کې بحث کوو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. او سم ورځو قدرمنو اوریدونکو د خپرونې لومړۍ موضوع ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما د 2000 کال د ملکی تلفاتو په اړه خپل راپور کې ویلي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. د دغه راپور له مخې د 2000 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1,200 زیات ملکی وګړي وژل شوي او له 2,000 زیات نور ټپیان دي. په راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې پرته تر ډیره پر وسلوالو مخالفینو او افغان امنیتي ځواکونو اچول شوې. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه فیروزه عزیزي د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه راسره ده. بلې فیروزه،
ډېر زیاته مننه. تکال صاحب سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدمونه اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیال دفتر یا یونما یو ځل بیا دغه هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو نام نه وباله. دغه دفتر د 2000 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د لومړیو شپږو میاشتو په راپور کې په راپور خپرولو سره البته دوی ویلي چې په دغه موده کې 2,202 ملکیان وژل شوي دي او 2,218 نور بیا ټپیان شوي دي. دغه شمېرې د تیر یعنی 2019 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 10% لوړوالی ښیي. په یونما دفتر کې د ملکیانو او ماشومانو د ساتنې مسؤل ستیفن کیز ازادي راډیو ته وویل
دا وایي ملکي مرګ ژوبله د افغان حکومت او طالبانو له لوري کمه سبب نه ده. هغه خو ترې هیلې کیږي چې د سولې د مذاکراتو میز ته باید ناستې وای. جګړه په ملکیانو اوږدمهاله اغېز لري. زموږ راپور ښیي چې جګړه تر ډېره پورې بشري حقونو په ګډون اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقونه هم تر اغېز لاندې راوستای سي. اغلی کیس دا هم ویل چې دوی د جګړې له دواړو اړخونو غواړي چې جګړه د حل لار نه ده او باید په خبره د ملکیانو قرباني او تلفات په پام کې وساتي او مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي. د یونما په راپور کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو له لوري ملکیانو ته د مرکزوب لپاره د اړولو کمښت نه، البته دوی ویلي چې کمښت نه دی راغلی او د ملکیانو د مرکزوب له کموالي اصلي لاملونه هم د نړیوالو ځواکونو او داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې د عملیاتو کمښت یاد کړی دی. د یونما موندنې ښیي چې په ټوله کې د 85 سلنه ملکی مرکزوب له عاملین د دولت ضد وسلوال دي. همدارنګه په دې کې طالبان بیا د درې په خېدې درې څلوېخ سلنه ملکیانو د مرکزوب له عاملین بلل سوي او افغان امنیتي ځواکونه د درې درويست سلنه د ملکیانو د مرکزوب له پر داعش او د دولت ځل نور عناصر د 15 سلنه ملکی مرکزوب له عاملین همدارنګه نړیوال ځواکونه د درې سلنه د افغانستان دولت ته وفادار ځواکونه هم د درې سلنه مرکزوب له او همدارنګه د 4 سلنه نور ملکی مرکزوب له بیا مخامخ نخته بلل سوي چې بریدګری مشخص سوی ندی. د یو نامه پر راپور کې د سازمان ته د 2000 کال د لومړی او دریو مستو کې د ملکی مرکزوب له اړولو په اړه د نړیوالو ځواکونو اړخ ته هیڅ سند پلاس نه ورغلی چې اوخی دوی په دې برخه کې لاس ولري. تکل سه باید یادونه وکوم چې طالبانو تر دې د ملک سره په خبرو کې د یونما دا راپور ناسم بللای رد کړای دی او دوی ادا کوي چې یونما هر کال کله چې په دې مسایل کې راپور نخبره یوازې د افغانستان د دولت معلومات اخلي او هغه څه نشوي چې هغه یې پورې اړه لري یا هم هغه یې ورته ورکړي وي. موږ هڅه وکړه چې د افغانستان د دولت نظر هم ولرو په ځنګړي ډول د افغانستان د دفاع وزارت، خو تر اوسه دوی موږ سره مسائل نه دي شریک کړي او ځواب نه درکړي. بل تکل سي
ډیره زیاته مننه فیروزه عزیزی د ازادۍ رادیو خبریاله و چې له کابل نه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور جزئیات راکول. یونما په خپل نوی راپور کې چې د روان کال د نیمایي یعنی د لومړیو شپږو میاشتو د ملکی تلفاتو ارزونه کړې ده، په هغه کې ویلي دي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. که څه هم په تیرو شپږو میاشتو کې، یعنی د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکی وګړو تلفات د پخوا پر پرتله البته نه په مجموع کې یو څه راکم شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې پخوانی مشر وایي د جګړې ښکېلې خواوې خپلو جنګیالیو ته د بشري حقونو د رعایت لارښوونې نه کوي، نو ځکه کال تر بل کاله د ملکی وګړو مرګ شوب لزیاتیږي. عزیز احمد تسل وایي چې د جګړو په سیمو کې د عملیاتو او حملو پر مهال دقت په پام کې نه نیول کیږي او په نتیجه کې ملکی وګړي قرباني کیږي. لکه غلی تسل سره فیروزی عزیزی مرکه کړي او په سر کې د ملکی مرګ شوب له د عواملو په اړه ترې پوښتلی دي.
متاسفانه لوی عوامل دا دی چې بیا هم په جګړه کې دخیل غاړې د بشري قوانینو احترام نه لري او غوته درناوی نه کوي. له بل اړخه هغه تړونونه چې هغه د سولې په مورید باندې لاسلیک کیږي هغه ته ژمنتیا وجود نه لري. تر ټولو مهمه دا ده چې په سیمه کې کله چې عملیات کیږي یا کله چې د حکومت له لوري بمبار کی یا د وسلوال طالبان له لوري ماینونه خښول کیږي، هغه جغرافیا یا هغه سیمه چې د لاغې څخه د دغو دواړو غاړو نابلدي یا د دې نپوهه د دې سبب شوی ده چې ملکی خلکو ته بیرحمۍ باندې صدمه ورسیږي او هغه ووژل شي او هغه کورونه یې وران شي او دغې ماشومان او ښځې زخمیان شي او شهیدان شي.
اوس څنګه کېدای سي چې د دغه ملکی تلفاتو کچه یو څه راټیټه سي؟ په دې کې تاسو له نظره مسؤلیت چاته زیات ورګرځي؟
ټول هغه اړخونه چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي هغوی ملامت دي ولسته او هغوی په بشري جرمونو باندې ککړ یادول کیږي او مسؤلیت تر بل هر چا اول همدغه جنګیالیو ته چې همدغه جنګیالیو امیرونو ته هغه که په د افغان پوز له لوري هغه که د وسلوال طالبان له لوري چې دی خپل د جګړې کمانډانانو ته قوانین وروخي او غوی ته وایي چې تاسو په سیمه کې کله عملیات کوئ تاسو د ملکیانو سر وساتئ او له هغو قوانینو څخه خبر کی چې هغه د بشر دوستانه قوانین دي او بشري قوانین دي او تر ټولو مهمه دا ده چې هلته دوی د خپل محاکم قوي کی قضا او محکمه قوي کی چې کله یو څوک په ملکی وجره باندې تورن یا هغه که د وسلوال طالبان له لوري او هغه که د افغان حکومت له لوري هغوی باید محکمې ته راکش شي او هغوی باید د ولس په وړاندې خپله جزا وګوري چې دا متاسفانه یوه لوري هم د قهرمانی نه ده کړې چې قمندانانو ته جزا ورکړي.
که په لنډو کې راته ووایي اوس خو د سولې خبرې هم روانې دي، یو څه پرمختګونه هم پکې سوي دي، هغه د زندانیانو موضوع، د زندانیان آزاد سوي دي، یوازې محدود شمېر پاتې دي، نو څه فکر کوئ څه کول پکار دي په دې برخه کې چې دا د سولو هڅو ته لا چټکتیا ور وبخي؟ او البته هغه غاړې چې په دې برخه کې مسؤلیت لري او هغوی باید نور څه وکړه تر څو هر ورځ اوس د ملکیانو د تلفاتو شمېرې ورکول کېږي، راپورونه ورکول کېږي، دا هم کم سی ورسره او بالاخره ختم سی.
اول خو دا منطقه د څنګه د امریکانو د طالبانو ترمنځ راغلی دا هغه مهم د افغان حکومت هم کې داخل شي، یعنی وسوال طالبان او افغان حکومت هم د هغه ژمنه ولري یو افغاني غیرت وکي او په دې ولس باندې رحم وکي، د اور کم نه اور بند ته لاره هواره کی، اختر را روان دي، هم د لوی اختر دی په نیک پال باندې ونیسي او د لښتر لګه د درې میاشتو د اوربند یو ضمانت دي دواړه غاړې سره ورکي او په څنګ کې همدارنګ دي کولای شي چې د سولې د خبرو د چټکوالي لپاره هغه لاسونه هغه سیمه ایز استخبارات یا هغه ګاونډي هیوادونه چې هغه د افغانستان په سوله کې لومړی خپلې ګټې ویني هغوی له دې صحنې وباسي او ولس ته په خلاص غږ باندې ووایي چې موږ د سولې په اړه باندې له دغه خنډونو سره مخ یو، له ولس نه د مرستو وغواړي. یعنی که هر غاړه دا کار وکړي زه مطمئن یم چې دغه لوی ولس چې هغه د افغانستان وګړي دا به ټول د هغوی تر شا ودرېږي او کله چې ولس را وړاندې شي معلومداره خبره ده چې د سولې خبرې به هم نتیجه ورکړي.
د ملکي خوندیتوب فعال او د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې د ډلې په خوانی مشر عزیز احمد تسلو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یوناما د راپور په اړه خپل نظر څرګندوه. د یوناما په راپور کې ویل شوی دی چې که څه هم په افغانستان کې د ملکی تلفاتو شمیر رقم شوی خو وایي چې افغانستان لا هم د ملکی وګړو لپاره تر ټولو ناامنه هیواد دی. نن کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د افغانستان حکومت مرستندویو هیوادونو ته د خپلو اجراءاتو په اړه حساب کتاب ورکوي. په دې اړه راپور د خبرونې په دوام کې راځي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې اکرام الله اکرام چمتو کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه بحث کوي. د دې وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استول شوي ویډیو پیغام کې د دې غونډې ټولیز هدفونه اقتصادي پرمختګ، د همکارۍ پراختیا او د سیمه ییز اتصال اړوند موضوعات یاد کړي دي. نوموړي ویلي دي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې به پر همدغو مسایلو بحثونه وشي. د افغان چارواکو په وینا افغانستان کلیوي خوادنړۍ په تر ټولو نام نسیمه کې پروت دی، خو له بلې خوا د ډیرو هیوادونو لپاره د اقتصادي راکړې ورکړې د څلور لارې په توګه ځانګړی اهمیت لري. په جوزجان کې د سویابین کارانو د همغږۍ مرکز ودانی پرانستل شو. د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز ودانی د ژوند لپاره د سربنا موسسې د نړۍ د خوراکي پروګرام په مالی مرسته د دې ولایت په مرکز تعلقانو خار کې جوړه او د سویابین د کرکیلې بزګرانو په واک کې ورکړه. خاغلی رستمی له بازارونو سره دغه مرکز نخلول د سویابین کارانو لپاره یو مهم او اساسي کار وباله. افغانستان کې د سویابین کښت په بیساري ډول ډیر شوه. د اقتصادي ګټې تر اڅنګ د دې بوټي د کښت یو هدف د افغانستان خلکو ته د پروتيني سرچینو برابرول دي چې د خوارځواکو لمنځغړولو سره مرسته کوي او داسې امینو اسیدونه لري چې د روغتیا لپاره ګټور دي. له سویابینو په افغانستان کې 15 ډوله خواړه جوړیږي چې کې کلچې او ډوډۍ هم پکې راځي. سویابین د افغان بزګرانو لپاره یو اقتصادي او ژررسا نبات دی چې وایي ښه حاصل هم ورنه اخیستل کیږي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره پانی په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ، یو یورو واتی افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 95 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1450 افغانۍ.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم ورزو نړیوالو مسایلو ته ورسته لدی چې متحدو ایالاتو په هیوستن ښار کې د چین قونسلګری د بندیدو امر وکړ. چین د ځوابي اقدام په توګه په چینګدو ښار کې امریکا ته وویل چې خپله قونسلګری بند کړي. د چین دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپره کړي دي چې ښایي نن سهار وختي په چینګدو کې د امریکا بیرغ له قونسلګری راښکته کیږي او د قونسلګری کارکوونکي هڅه کوي چې تر ورکړل شوي مهلت مخکې ودانۍ پاکه کړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وویل په چینګدو کې د امریکا قونسلګری خپل فعالیتونه ځنډولي دي. دغه وزارت په دې اړه د خواشینۍ څرګندولو سره ویلي د چین په جنوب لویدیځ کې دغه قونسلګری له 15 کلونو راهیسې د تیبتیانو په ګډون د چین د لویدیځ له خلکو سره زموږ د اړیکو مرکز و. امریکایي ډیپلوماتان د چین په جنوب لویدیځ چینګدو کې له قونسلګری په وتو دي. دا وروسته لدی چې چین د دغه ډیپلوماتیک ماموریت د تړلو امر وکړ. په تیرو دوو ورځو کې ځایي اوسیدونکي د ودانۍ شاوخوا راټول سوي وو، د چین بیرغ یې رپاوه او سلفي عکسونه یې اخیستل. تر دې مخکې د واشنگټن په امر د جولای پر 24 د امریکا د تکساس ایالت په هیوستن ښار کې د چین له قونسلګری چینایي ډیپلوماتان ووتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تور پورې کړی چې چین له دغې قونسلګری د مانوي مالکیت د غلا او جاسوسۍ لپاره کار اخلي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي په چینګدو کې د امریکا د قونسلګری تړل کېدل د امریکا د متحده ایالاتونو د غیر مسؤلانه اقداماتو په وړاندې یو مشروع او اړتیا وړ اقدام و. د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ له وړاندې خرابې سوي اړیکې وروسته له هغې لا ترینګلې سوې چې دواړو هیوادونو د بلمثل اقدام په توګه د یو بل قونسلګری وتړلې. امریکایي چارواکو تیره اونۍ وویل یوه سنګاپوري سړي خپل جرم منلی چې په امریکا کې د چین استخباراتي ادارو ته د غیر قانوني ایجنټ په توګه فعالیت کاوه. امریکایي چارواکو دغه راز په ویزو کې د درغلۍ او ویزې ته د درخواست ورکولو پر مهال د چین د خلکو د ازادۍ له پاوت سره د خپلو اړیکو پټولو په تور څلور چینایي څېړونکي نیولي دي. د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې د چین لخوا د کورونا وبا د مدیریت، د هانګ کانګ د حقونو او ازادۍ د محدودیت، تجارتي لانجو او نورو کړکیچونو له کبله ترینګلې سوي دي. واشنگټن د چین په شینجیانګ سیمه کې له بشري حقونو د سرغړونو له کبله پر چین فشارونه زیات کړي دي. په دغه سیمه کې چین تر 1 میلیون زیات اویغور مسلمانان او د خلکو نورې ډلې په موقتی کمپونو یا هم زندانونو کې راغونډ کړي دي.
آزادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن پلازمینه کابل د سام د نړیوالې غونډې کوربه دی. سام د افغان حکومت او بسپنه ورکوونکو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو مسؤلیتونو او ژمنو د څار او تعقیب یو چوکاټ دی. د افغانستان د مالی وزارت وایي په دې غونډه کې چې پر افغان چارواکو سربیره د څه باندې 40 هیوادونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالې ټولنې استازي هم برخه پکې لري، د کورونا وایروس پر منفي اقتصادي اغیزو او د حل لارو او همدارس د سولې او پراختیا پر مسایلو به خبرې کیږي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړي او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره د کابل له دفتر نه په مستقیمه اړیکه سره دی. اکرام صاحب،
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. لکه تاسو چې ویل نن کابل د سام د لوړپوړو چارواکو د ناستې کوربه دی، د دې ترڅنګ یو بل غونډه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په برخه اخیستنې سره پیل کیږي، دا نن په کابل کې شروع کیږي. سام یا د لوړپوړو چارواکو ناسته هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا د تمویلونکو دولتونو ترمه حساب کتاب او جواب ورکونې لپاره جوړیږي. د افغانستان د مالیه وزارت په یو اعلان کې ویلي دي چې دغه دورځنی ناست نن دوشنبه د افغانستان په ارګ باندې کې پیلېږي. لا تر دې د مننه د پیل شوی معلومه نه ده چې د ورځې په 100 بجو باندې به پیل شي. په دې ناست کې د جنیوا د دوه اړخیزو ژمنو په چوکاټ کې به پرمختګونه ارزول کیږي یو افغانستان د دولت په پرختی تګلار باندې بحثونه وشي. د مالیه وزارت په اعلان کې دغه شان راغلی چې د غونډه د 2019 کال نومبر ته پلان شوی و، خو په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو او دغه شان د کورونا وبا د خبرېدو لامل وزنداول شو او نن به اپیل کیږي. په دې غونډه کې د مالیه وزارت د اعلان په اساس باندې چې لکتر لګه د سلويختو هیوادونو لوړپوړي چارواکي او دغه شان د ملګرو ملتونو استازي په دې کې برخه اخلي او د افغانستان کې د سولې په پرمختګونو باندې او په بیلابیلو نورو مسایلو باندې بحثونه کوي. دغه شان به د دیناسته کې د 2020 پرختۍ ناستې په څرنګوالي باندې چې ټاکل شوی دی د باب خار کې د افغانستان او فنلند په قربتو باندې تر سره شي هم خبري او بحثونه وشي. سام څخه هدف د هغه هیوادونو او سازمانونو دی چې له افغانستان سره مرسته کوي. دغه شان تکل صاحب نن د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون باندې یو څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. په دې د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا په اړه باندې بحثونه کیږي. که څه هم د دې غونډې د پایل دقیق وخت هم نه دی په ډاګه شوی، لا تر دې دمه د غونډه هم نه ده پیل شوی. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په یو استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په اقتصادي پرمختګونو، د همکارۍ په پراختیا او د سیمه ایز اتصال اړوند موضوعاتو باندې بحثونه او خبرې اترې وشي. بلې تکلیف
ډېر زیات مننه اکرام الله اکرام چې له کابل د سام د غونډې د جوړېدو جزئیات راکول. او سام د خبری مجلې په ورستۍ برخه کې قدرمن اوریدونکو تاسو د کابل چاپ د ورځپاڼو مخکتنې ته رابولم چې نن ناجیې ساپۍ چمتو کړې ده.
مسیر ورځپاڼې په سر مقاله کې پوښتلی چې آیا یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتېږي؟ وړاندې د زلمی خلیلزاد وروستیو سفرونو ته اشاره شوې راغلي، داسې ښکاري چې یو ځلې بیا د حکومت سرې کرښې ماتې شوي او پاتې طالب بندیان به هم خوشي کړي. سر مقاله کې راغلي چې حکومت د پاتې بندیانو د خوشي کولو په تړاو د افغانانو غږ وانورید، خو وړاندوینه کوي چې اوس خلیلزاد را روان شوی او فشارونه پیل شوي نو دا کار کوي او یو ځلې بیا خپلې سرې کرښې ماتوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د حکومت د دغو سرو کرښو او د بندیانو د نه خوشي کولو له امله تاوتریخوالی زیات شو او ډیر شمیر افغانان پکې وژل شول، نو اوس چې حکومت خپل دریځ بدلوي او بندیان خوشي کوي، هغه کورنیو ته به څه ځواب ولري چې په وروستیو تاوتریخوالو کې غړي قرباني شوي دي؟ مسیر ورځپاڼې ادعا کړې چې د سولې په برخه کې د افغانستان د حکومت دریځ نه ثابت دی او نه د افغانستان او افغان ولس په ګټه، او په باور یې نور حکومت باید د سولې د مخالفت پر ځای د واقعي سولې لپاره کار او هلې ځلې وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په خپله سر مقاله کې د سولې او بندیانو د خوشي کولو په تړاو لیکلي دي. وړاندې د هغو نږدې 600 طالب زندانیانو د خوشي کولو د لړۍ د پیل خبره کړې چې د دولتي ورځپاڼې په خبره پرون حکومت پیل کړي، خو دا اندېښنه یې هم مطرح کړي چې د دغو بندیانو جرمونه درانه او آن په افغانستان کې ګڼې وژنې کړي چې په وینا یې د دغه راز ترهګرو خوشي کول تر ټولو خطرناکه لوبه ده چې افغان حکومت یې کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د دغو زندانیانو د خوشي کولو لپاره نه افغان حکومت خوښ دی، نه ملت او نه هم نړیواله ټولنه، خو په وینا یې افغان حکومت دا کار د سولې لپاره وکړ او سوله د افغان حکومت ستر لومړیتوب دی. ورسپانې لیکلي چې د بندیانو د خوشي کولو دا لړۍ په داسې حال کې پیلیږي چې د لوی اختر لپاره کمی ورځې پاتې دي او غوښتنه دا ده چې د لوی اختر د ورځو تقدس ته په درناوي سره په هیواد کې اوربند وشي. او هشت صبح رسپانی بیا په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو د ژوند او امنیت په اړه په خپل سر مقاله کې ورته اشاره کړې ده. ورسپانې په ولسي جرګې کې د سیکانو د استازي نریندر سنگ خالص له قول لیکلي چې د افغان هندوانو او سیکانو اتمی ډلې هم افغانستان پریښود او د دایمي تابعیت اخیستلو لپاره هند ته ولاړل. ورسپانې د افغان هندوانو او سیکانو هغه ستونزې راخیستې چې له اویومې لسیزې راهیسې ورسره مخ دي، چې په دې کې د دوی د امنیت او نه خوندیتوب تر څنګ د کورونو او جایدادونو د غصب مسلې ته هم اشاره شوې ده.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې 15 دقیقې 19 بحث لرو، خو د شیبه ملالۍ بشیر په استودیو کې ده د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 زیات ملکي وګړي وژل شوي او 2160 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یو څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤولین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د ملي اردو بلاک هاک الوتکې بیړنۍ ناسته کړې ده. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیځ چنګدو کې له خپلې کنسلګرۍ وتلي دي او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
سمغه غاګله ازادۍ رادیو اوري. ستاسو لا پیغامونو
د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ نه تماس کیم. د افغانستان در ولکونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت حاضر ولسوالۍ کې چې کوم د کورونا وایرس او کوم ستونزه وه، د هغې په باره کې موږ عریضې کړي دي چې تقریبا د 340 نفرو د داسې نورو خلکو هم کړي دي او موږ ته یې ویلي چې تاسو د ولسوالۍ او د سیتامو را تایید کړي. له ټول ارګانونه مې ورته تایید کړی اوس ولایت کې وایي چې ته دې عریضه بېرته واخله، موږ سره دومره پیسې نشته او نه دومره مواد لرو چې تاسو ته رسیدګي وکړو. دی وکړي د افغانستان ولپونی چارواکي زمونږ د لوګر ولایت بیادرې ولسوالۍ د دغو کورونا کوم ویرس شوی ده او کوم اسناد موږ را وړي دي ټول ارګانو تکمیل کړي دي. هغې پوښتنه راته وکړي. وسلام
رحیمی خبر کوم کنر چپدری ولسوالی چپدری ولسوالی سره تیر کلوکی جنتا سینمات طالبی خدمات اور نور چھٹی خدمات چیزانی تر سره شوی اندازہ رقم نورستان څخه بدل سره کې دی ولسوالی خطیری کې د امنیت په شوی چول سم دې څنګه مشکلات تر دین ولې څه په هله د چول ولسوالی ته توجه کې او د سره سره مخری
دلمن ولایت ناوی ولسوالی اوسیدن کې نو څه کلا د سیسه بعد لوړو کوم مقامات دا ویل دي چې موږ ته دغه ټوله د ناوی بوګرایو ولې ټوله د کې بیزي موږ شپږ کور د ریدان ته پراته یي موږ ته دغه وبن حکومت نه طالب هیڅ وک نه راکړي. بعد ما دا خبر لوړو مقامات واورید موږ سره باید دغه جر در جر دغه مرسته وکړو.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
زموږ راګل ازادۍ رادیو او ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ازادۍ رادیو خپرونې د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ورځې دیونه خپرېږي. د مازیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خپرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر 2 دوام کوي. د مازیګر له 2 د سهار تر 2 امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له 2 د مازیګر تر 2 ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم 15 دقیقې بحث اونیز پروګرام.
پنځه دقیقې.
دوه خبرې دي، یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسف یم چې حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو یو اختلافي ټکی د افغانستان د راتلونکي سیاسي نظام دی. طالبان پر امارات ټینګار کوي او اوسنی حکومت پر جمهوریت یا جمهوری نظام. السلام علیکم، د دې اونۍ بحث پر همدې موضوع راټول دی او دا موضوع د بحث له میلمنو سره مطرح کوو. طالبان چې د افغانستان حکومت ته د کابل ادارې خطاب کوي، له کلونو راهیسې د بیلابیلو مذاکرو پر مهال ویلي چې دوی اسلامي امارت غواړي، داسې امارت چې د دوی په باور اسلامي ارزښتونه پکې خوندي وي. خو د افغانستان حکومت په وار وار پر جمهوریت ټینګار کړی او ویلي دی چې جمهوري نظام به دوام کوي او په دې نظام کې د اسلامي ارزښتونو تر څنګ د ټولنې د نورو لږکیو او وګړو اساسي حقونه خوندي دي. په دې بحث کې راسره دي مدني فعال آقا محمد قریشي، د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمال، په جرمني کې میشته فعاله عذرا اصغری او خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړي او د دوی په اړه یې په کنفرانسونو کې برخه اخیستې ده. بحث به په دې پوښتنه د تاسو آقا محمد قریشي را پیل کړي چې په مذاکراتو کې یو د خنډ ټکی د آینده نظام څرنګوالی شول کېږي، ولې د نظام پر څرنګوالی بحث کېږي؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه یا په ټوله کې د افغانستان خلک د دغه دولسیزو د لاسته راوړنو په اړه باندې تشویش لري چې د دې دولسیزو د لویو لاسته راوړنو څخه یو هم د افغانستان موجوده نظام دی چې په هغه کې ملي امنیتي ځواک تر ټولو لوړ ارزښت لري د افغانستان د خلکو لپاره. نو په همدې خطر باندې د نظام پر څرنګوالي باندې هم تشویشونه موجود دي او هم دا مسله تر اوسه ګونګه ده. زه فکر کوم چې دغه مسله چې کله ټول لوري بین الافغاني مذاکرات تکشینی، نو یو بل کولای شي چې د نظام پر سرنګواله باندې قناعت وکړي او نړیواله ټولنه به هم ممکن پدې کې یو ډول نه یو ډول د خپل لاسته راوړنو او په افغانستان کې د خپل ګټو پر بنسټ باندې یو ډول نظام طلبي کوي. خو د افغانستان خلک داسې یو نظام غواړي چې د هغه نظام په بنسټ باندې د افغانستان ملي او همدارنګه د افغانستان د خلکو دینی ارزښتونه ساتل شوی او په ځمن کې د نظام په اډانه کې یو ډول وجدمحاله سول راسي. موږ امیدوار یو چې ټول لوري چې بین الافغاني مذاکرات ته ځي هلته پر یو داسې نظام بحث وکړي چې هغه تر بل هر چا د افغانستان او د افغانستان د خلکو په خیر وي.
په بین الافغاني مذاکرو کې به هم پر دې موضوع خامخا په جدیت بحث کیږي. مخکې هم دا په نورو مذاکرو کې مطرح موضوع و. کله چې طالبان هم دا درکوي چې نړیواله ټولنه افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، نو ټینګار ولي کوي؟ ولي بیا بیا ور باندې بحث مطرح کوي قریشی صاحب؟
زه فکر کوم طالبان د دغه شخړې یا منازې یو لوری دی او په مذاکرات کې به هم دوی د میز پر شاوخوا یو لوری وي. نو دوی به ډیر هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول امارات ډیر لوبي وکړي او کوشش کوي چې یو ځل بیا په افغانستان کې امارات برلاسه شي او امارات حاکم شي. خو د افغانستان حکومت، نړیواله ټولنه او د افغانستان د حکومت ملګری به ممکن تر ډیره پورې د جمهوریت لپاره لابي کوي او دا به د دوی لپاره یو ډول سرکر شوي. زه فکر کوم چې هماغه پخوانی امارات خو به امکان ونه لري که په یو ډول نه یو ډول باندې امارات یو ځل بیا افغانستان ته راځي، نو به د جمهوریت تر څنګ یو ډول د جمهوریت تر نامه لاندې یو نوی نظام راځي. داسې یو څه چې پر هغه باندې د افغانستان حکومت، پر هغه باندې طالبان، د افغانستان خلک او په زمین کې نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه هم توافق ولري. زموږ امیدواري دا ده چې په دې برخه کې هم تر ډیره پورې د افغانستان په خیر او د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وسی. خو د افغانستان خلک تر ډیره پورې داسې یو نظام غواړي چې اسلامي او ملي ارزښتونه تجمن وي او د افغانستان خلک تر ډیره پورې ګټه پکې وکړي سي او د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي له ځان سره ولري.
د افغانستان شرایطو ته په پام سره د اوږدمهاله او سوکاله راتلونکي اټکل یو څه ګران بریشي. میرمن عذرا اصغری، د یوې ښځې په حیث ستاسو اندېښنه څه ده که نظام تغییر کوي او امارات په جمهوریت کې ورګډیږي؟ ستاسو په نظر څه به تغییر کوي؟
اوسنی حالت خو ډېر ګډوډ بریښي. دا یوازې د حکومت پړه نه ده، دلته ډېر استخبارات کار کوي، ډېرې مداخلې دي. که هر څومره بد حکومت وي چې مداخلې پکې نه وي، زه فکر کوم چې د خلکو سره به یو ځای یوه لاره وایستل شي. د خلکو حمایت نشته، نه د جهاني ټولنې لخوا، نه د حکومت لخوا، نه کوم بل داسې مترقي حزب او مشر شته چې خلک وکړي شي په غو باندې اعتماد وکړي، که مثلا چې دغه حکومت ونه شوای کړای د همسایګانو یا د طالبان سره ګټوره لاره د خلکو دپاره غوره کړي، نو سړی به په هغه مترقي حزب یا ډلې اعتماد وکړي چې پاینده که خود هغهشته. متاسفانه چې هغه هم نشته. مداخلې بیخي ډېرې دي، که امریکا ده، که روسیه ده، که د همسایګانو مخصوصا پاکستان، دا ټول په دې کې لاسونه لري. زه فکر کوم د اشرف غنی آخرنۍ خبرې چې د شلو آسیایي مملکتو او اول قدرتونه سره یو ځای کینی او دغه مسله حل کړي، که داسې وي چې په طالبانو اعتماد وکړي سړی، غلطه لار ده. که یوازې مشترک حکومت باندې اعتماد وکړي هم غلط کار دی.
په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړي عبدالله ستار شمال، ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان حکومت به امارات د راتلونکي نظام په توګه ومني؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، افغانستان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې امارات موضوع ورسره ونه مني، ځکه دغه نظام د دې لپاره سور خط ده. فکر نه کوم چې دوی د امارات موضوع ورسره ومني.
خوشاغلی شمال، طالبانو هم ویلی دی چې دوی د امارات لپاره زیاته قربانی ورکړې ده او اوس هم قربانی ورکوي.
دا صحیح ده چې یو خو د طالبانو هم د امارات لپاره قربانی ورکړې او دولت د جمهوریت لپاره قربانی ورکړې ده، اما دلته د ولس موضوع هم مطرح ده، ځکه ولس په دې باندې باوري ده چې نور هغه استبدادي نظامونه، سلطنتي نظامونه نه غواړي. نو هغه په خاطر باندې ولس د جمهوریت طرفدار ده، که چیرته به نړیوال هغه تحمیلي موضوعي هغه به بیل باسته، اما که دس د افغانانو پر ځایتي افغانان جمهوریت غواړي.
افغانان خود جمهوریت په چوکاټ کې پر ځینو ارزښتونو ټینګار کوي. میرمن عذرا اصغری عمده اندیښنه چې د ښځو د حقونو فعالانو بیا بیا مطرح کړې ده، دا ده چې دوی وایي ممکن په آینده نظام کې چې طالبان به یې هم برخه وي، د ښځو حقونه او لاسته راوړنې شایي چې په اوبو لاهو سي. ستاسو اندیښنه هم دغه ده؟
د ښځو اجتماعي فعالیتونه حقوقو ته زه فکر کوم چې طالب به ورته توجه ورته ونه کړي. طالب یا هر دینی ډله د هغه زړو سنتونو په اساس باندې د ښځو حقوق ټاکي چې هغه په نننۍ عصر کې د منلو وړ نه دي. حتی د موږ په وروسته پاتې ټولنه کې سنتي او زاړه رواجونه، زاړه حقوق د ښځو دپاره اصلا د منلو وړ نه دي او نه د تطبیق وړ دي، چې دا به په خپله یوه غټه ستونزه جوړه کړي که داسې وشي. چې زه ډېره هیله لرم چې د حکومت په کلیدي مقامونو کې طالبان ته ځای ورنه کړی شي. هغه قانون چې جوړیږي د دغه جهادي په اساس باندې جوړ نه شي. اکثریت د موږ خلک هم دغه غواړي، مګر په دې خاطر چې دلته وحشت پروت دی، دلته د وحشي ډلو ډار پروت دی، هغه خپل د زړه حالت څوک نه شي ویلی. طالب قانون اساسي نه غواړي. اساسي قانون د نړۍ د مترقي قانونو په اساس باندې جوړ شوی دی، چې دوی دغه بعض ماده ردوي. زه پوهیږم هغه ماده ردوي چې ټول د ښځو په حق باندې دي.
شغلی خیرالله شینواری، تاسو تقریبا د دې نظریې مخالف یاست. د ښځینه فعالانو دا اندېښنه ولې بیا بیا مطرح کیږي؟ دوی فکر کوي شای په هغه حکومت کې چې طالبان یې برخه وي، د دوی حقونه او لاسته راوړنې ضایع سي. ستاسو نظر څه دی؟
طالبان په ښکاره وایي چې د ښځو حقونو ته د اسلام او افغانیت په چوکاټ کې قایل دي. تیرې تاریخي تجربې به دوی تکرار نه کړي. متاسفانه یو شمېر تش په نوم فعالان چې په تیر 19 کلن نظام کې د پردیو هیوادونو د پروژو او پروسو مخته وړونکي دي او تل یې د افغان ښځو اساسي حقوق تر پښو لاندې کړي. دغه ښځې غواړي چې یوازې دوی د ښځو استازیتوب وکړي. په دغسې تبلیغاتو دوی غواړي چې د سولې د پروسې یا د طالبانو تخریب وکړي. د افغان ښځو استازیتوب زمان نظر باید هغه میرمنی وکی چې په روانه جګړه کې 15 او 16 اولادونه هته الله سور کړي، کورونه ړنګ شوی دي، کندی سوی، بوري سوی دي. نه هغه ښځې چې په داسې یوه جامه کې له اروپایي او غربي هیوادونو راغلي چې حتی له هغې جامې سره هم خپلو کلو ته د شرمه نسي تللی.
میرمن عذرا اصغری، شغلی شینواری، ستاسو د نظر خلاف پشکاری. بل دا چې اوس طالبان وایي چې دوی تغییر کړی دی او په خپل آینده نظام کې به د ښځو د حقونو خوندیتوب، تعلیم او نورو مسایلو ته پام کوي، دا موضوع ستاسو له نظره څنګه ده؟ یعنی فکر کوي چې دوی به واقعا دغه څه عملي کړي؟
طرح په ټوله نړۍ کې د عصر او زمان په غوښتنې سره بدلیږي، ځکه همیشه نړۍ مخته ځي، هر شی تغییر خوري. موږ نشو کولای چې د 400 کالو مخکې مسایل په ننني عصر کې تطبیق کړو. دا نه کفر دی، نه کومه بده خبر ده. هغه شی چې نه تطبیقیږي ستونزې جوړوي، نو په دې خاطر باید ډډه ځنې وشي. هغه شیان چې مشکلات جوړوي باید د اساسي قانون نه لري شي. په ټوله نړۍ کې رښتیا چې قانون چې بدلیږي، طرحې چې بدلیږي، هیڅ جنجال نه جوړوي. خلک سره راټولیږي، نمایندگان د خلکو راټولیږي، هغه بدلوي. مخصوصا زه مثلا زه دلته په آلمان کې یم، حتی داسې وخت شوی دی چې په بعضې مسایلو کې قانون په هر شپږ میاشتې بدل شوی. دا څلوېښت کاله زموږ تاسو مشکلات هم دغه دي. ولې ولې نه پوهیږي موږ خلک چې زموږ اصلي مشکل زموږ د دینی روایتونو یا بعض وقت غلط مصرف دی یا غلط استعمال دی یا زور دی یا همدغه شریکولی د نوي عصري قانون سره په ټکر کې کول دی.
پر دغه ستونزو خو په آینده حکومتونو کې خامخا بحث کیږي. اصلاحات به راځي، تغیرات او تعدیلات به راځي. آقا محمد قریشی د یو مدني فعال په توګه مو نظر څه دی؟ کله چې طالبان هم دا درک کوي چې نړیواله ټولنه، افغان حکومت او نور شریکان امارات نه ورسره مني، دوی ټینګار ولي کوي؟ ولي د یو خند په توګه دا موضوع مطرح کوي؟
کله چې د مذاکراتو لړۍ شروع کیږي، د ټولو نړیوالو تجربه او د نور هیوادونو تجربه هم دا ښودلې ده چې اړوند لوري کوشش کوي چې په خپل ګټه باندې موضوع وڅرخوي. طالبان هم له یو قوي دریځ څخه کوشش کوي چې د سولې د مذاکراتو هر برخه په خپل ګټه وڅرخوي. دې ته د افغانستان حکومت هم ممکن دا هڅه کوي او په مذاکراتو کې هغه لوري بریالی کیږي چې په خبرو کې د مذاکراتو پر میز باندې ډېره ونډه اخلي او کوشش کوي چې خپل په نفع باندې هر څه وڅرخوي. خو دا هر څه تر اوسه لا هم مبهم دي، ګونګ دي. نه د افغانستان د حکومت له لوري اجنډا او هغه د دوی سری کرښې معلومې دي، نه هم د طالبان له لوري. خو کله چې بین الافغاني خبرې شروع کیږي، د بین الافغاني خبرو له شروع سره بیا دا هر څه را څرګندیږي چې د دایمي وربند مسله څنګه کیږي، د راتلونکي نظام مسله څنګه کیږي، د طالبان لپاره د سری کرښې شي دي، د افغانستان د حکومت لپاره سری کرښې شي دي، او نړیواله ټولنه څه غواړي چې په بین الافغاني خبرو کې کوم مسایل د نړیواله ټولنې د لاسته راوړنو پر بنسټ باندې غواړي چې لا خوندي پاتې شي او دواړه لوري ورته هڅوي چې هغه ومني. تر څو چې بین الافغاني خبرې نه وي پیل شوي، سړی نشي ویلی چې څه به پیښیږي او پر کوم مسایل باندې به اساسي بحث کیږي او کومې نتیجې ته برسیږي.
عبدالستار شمال، طالبان هم دا وایي چې دوی لاسته راوړنې لري، هم یې په خپله واکمنۍ کې درلودلې او اوس هم په تیرو نولسو کلونو کې دوی لاسته راوړنې لري. ستاسو نظر څه دی چې دوی څه لاسته راوړنې لري؟
دا منو طالبان په خپل ذات کې یا د خپل ځان لپاره به لاسته راوړنې لري، اما دا اوس مونږ که د افغانستان غټه پروژې وګورو یا غټه زیربنا وګورو، حکومت یا خارجیان یواز نه دغه همدا لامل کوي چې د امنیت د نگانه ونه توانېدو چې موږ هغه بنا کړو او پرمخې بوځو. که هغه تاسو د افغانستان د اوبو سیستم یا د برق سیستم دا ګوري، کیدای شي هغوی خپل وینا خپل دلایل ولري، خو زه د یو ځوان په صفت باندې دا وایم چې ستونزې هم لري.
شغلی شینواری، طالبان که پر خپل لاسته راوړنو ډیره خبري کوي، دوی ستونزې هم درلودلې، په خوای هم په خپل نظام کې ستونزې لرلې. هم دا هغه شوز او انجونو ته حق نه ورکول و چې تعلیم وکړي یا هم کار وکړي. دا هغه موضوع ده چې لا هم نړیواله ټولنه نه ورسره مني. نو طالبان ولی پر امارات ټینګار کوي؟ اولی فکر کوي چې د آینده حکومت جوړښت باید امارات وي.
طالبان یو ایدئولوژیک حرکت دی او د یوې ایدئولوژۍ په اساس لسیزو راهیسې په سیاسي او نظامي مبارزه کوي. دوی ځکه په امارت ټینګار کوي چې د خپلواک په مهال هم امارت رامنځته کړی و او په افغانستان کې هغه وخت د امن څادر وغوړاو. خو هغه وخت د دوی د بې تجربهګۍ او ځینو غلطو پالیسیو له وجې دنیا له طالبانو سره مقاطعه وکړه او د دوی نظام یې په رسمیت ونه پیژنده. خو په کوم مجلسونو کې چې موږ له طالبانو سره خبرې کړي دي، نو امارات د سولې او روانې جګړې په وړاندې د خپلې سرې کرښې په توګه نه یادوي. دوی وایي چې هر ډول سیاسي نظام چې افغانانو په مذاکراتو کې توافق ورباندې وکړ دوی به ومني، خو چې د افغانانو له دینی او ټولنیزو ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي.
شینواری صاحب، دا څه ډول ایدیالوژیک حرکت دی چې افغان پوځیان وژني، خو د امریکایي سرتیرو په وړاندې له زغم څخه کار اخلي، بهرنیان ونیسي د پیسو په بدل کې خوشي کړي، خو افغان سرتیرو سرونه پرې کوي یا یې وژني، آیا دا د منلو وړ ایدیالوژي ده؟
دغه جګړه خو یو طرفه نه ده، افغان پوځیان هم جګړه کوي. په جګړه کې خو دواړه طرفه یو بل وژني، نو دا سوال باید یو طرف ته مطرح نشي، لومړی مسله ده. او دویمه دا چې د امریکایي سرتیرو په وړاندې کوم زغم نه دی ښودل شوی. هغوی سره تقریبا څه کم نولس کاله جګړه شوې ده او بیا د نولس کاله وروسته د سولې پروسه پیل شوې، له هغوی سره خبرې شوي، مذاکرات شوي تقریبا یو نیم کال، او بیا د مذاکراتو په نتیجه کې دغسې
یو توافق را مست شوی دا چې افغان حکومت هم د دغه جګړې برخه ده نو هغوی سره هم تر اوسه پورې کوم توافق نه دی شوی. هغوی سره به خبرې کیږي، مذاکره به ورسره وشي، چې کله مذاکره وشوه بیا به دغه مذاکره کې دواړه طرفه جوړجاړی کوي، یو توافق ته به رسیږي او د هغې توافق په نتیجه کې به ډزبندي رامنځته کیږي.
که څه هم ښاغلي شینواري یادونه وکړي چې طالبان اوس امارت د سرې کرښې په توګه نه مطرح کوي، خو دغه ډله لا هم د افغانستان اسلامي جمهوریت د کابل اداره یادوي. د راتلونکي سیاسي نظام پر جوړښت ټینګار به څومره د سولې د مخامخ خبرو مخکې خنډ کیږي؟ ښاغلي شمال،
مخکې دې نه چې بحث وشي باید اول د سیستم او دا برابر شي. خو زه فکر کوم کله چې ناسته وشي یو بل موضوعات واوري، شاید په ډېرو مواردو باندې قناعت هم د هغوی حاصل شي او هم د افغانستان د حکومت د استازو حاصل شي. دا مخکې د وخت نه قضاوت وي چې تر اوسه لا بحث په بعضو مواردو باندې نه ده شوی. اوس تاسو وګورئ کله چې د طالبانو تفاهم وکړ د امریکایي حکومت سره په بندیانو باندې راوڅرخېدل، د افغانستان حکومت هغه خپل واکنش وښوده، خو هم هغه موضوع حل شوله. نو ډېری موضوعګانې دې حل کېږي. امیدواري دا ده او د خلکو غوښتنه هم دا ده چې یو پردي بحث ته کښېني، سره مخامخ خبرو ته کښېني. نو مخامخ خبرې چې پیل شي امیدوار یاستو چې بعضې موضوعګانې حل شي.
اقا محمد قریشی، بین الافغانی مذاکره چې د مارچ لسمی ته پلان سوی وي، د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله لا پیل سوی نه دي او د راتلونکي نظام پر جوړښت به پکې بحث کیږي. که د نظام پر سر احتمالي بحث د بین الافغانی مذاکرو مخه ونیسي، فکر نه کوي چې کشاله به لا پسې وغځیږي؟
د سولې ټولې تجربې ښیي چې د سولې د مذاکراتو وړاندې اوربند او د زندانیانو خوشي کول د حسنینیت په نامه سره په لنډمهالي او یا د زندانیانو د خوشي کېدو لپاره د یو سمپل په توګه یو څو کسان خوشي کیږي. خو دغه ډول چې د افغانستان حکومت او طالبان دواړه د زندانیانو د خوشي کېدو او د اوربند په مسله کې مسایل مطرح کوي، د خپل د بین الافغاني خبرو پر وړاندې باندې یو خلل خندونه دي. د بین الافغاني خبرو په شروع سره به ممکن پر ځینو نورو اساسي مسایل باندې بحث کیږي، لکه د طالبانو راتلونکي سرنوشت، د نظام مسله چې تاسو په خپل پښتنه کې مطرح کړي ده، پر دې باندې به بحث کیږي. خو زه فکر نه کوم چې د بین الافغاني خبرو لس شروع سره به بیا دغه ډول خندونه پاتې شي، ځکه بین الافغاني خبرې به تابع یو پایله ورکوي. بین الافغاني خبرو څخه مخکې چې هر څومره پروسه اوږدیږي، لا به مبهمیږي او لا به هم یو ډول سرخوږی جوړیږي. دا اوس عملا د افغانستان په ځینو ولسوالیو او په ځینو لیرو پرتو سیمو کې د خلکو تشویش ده چې دلته به د خلکو برخلیک چی شي کیږي. آیا موږ به لا هم په دغه سي جګړه کې پاتېږو که به د سولې په ترڅ کې سوله راځي؟ تر ټولو لومړی بین الافغاني خبري شروع سي او بیا په بین الافغاني خبرو کې پر دې ټولو مسایلو باندې یو په یو باندې قدم په قدم باندې بیا روشانه او مفصل خبري وسي او تر څو ښه او اغیزناکه پایله ورکړي.
خیر الله شینواري، ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان به واقعا د دایمي سولې او ثبات لپاره له ځانه نرمښت وشي، خصوصا په آینده نظام کې؟
د نرمښت په تړاو باندې باید دا ووایم چې طالبان د سولې پروسه کې کافي له نرمښت کار اخیستی دی. تر اوسه پورې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته د یو معینې زمانې ټاکل، له نورو افغانانو سره خبرې کول، د تور لیست او بندیانو په تړاو نرمښت ښودل ثابتوي چې دوی له حکمته کار اخلي. او د نظام په اړه هم دوی واضح موږ ته ویلي چې امارات یې غوښتنه ده، خو سره کرښه هېڅکله نه ده.
په افغانستان کې د ځینو نظامونو له بدلون سره ښاغلی شمال، اول گذار پر ملي اردو او دفاعي ځواکونو سوی دی، اوس دغه سې یوه اندېښنه په کار ده که فکر کوي چې دا اندېښنه بې ځایه ده؟
جمهوریت حداقل یو چوکاټ جوړ شوی دی او افغانانو ته ټول ته د منلو وړ ده. نو اوس که نورې ډلې راځي او دې کې مدغم کیږي، هغه سیستم ورته برابر ده. که هغه د طالبانو عسکر دي یا په اردو باندې یا په پولیسو کې یا په امنیت کې په مختلفو برخو کې، هغه د هغوی پورې اړه لري چې موضوع د کوم اړخه څېړي یا کوم برخه دي خوښه ده. خو فکر کوم چې شاید تر یو وخته پورې دوی په هماغه خپلو ساحو کې پاتې شي او افغانان په د اردو په دولت په خپلو ساحو کې، او بعد له هغې به اساسه یو سیستم ورته را جوړ شي چې په همدغه نظامي برخو کې دوی جج شي او ومنل شي. نو هغه سیستم دا رقم ده. او دې کې شک نشته د افغانستان اول گذار چې کېږي د افغانستان په اردو یا په دې باندې کېږي، ځکه اردو هغه ځواک دی چې د وطن نه ساتنه کوي، د خپل اراضي او د ملک نه ساتنه کوي. دا اوس موږ عمل هم بعضې نښې نښانې وینو،
مثلا پاکستان حمله کوي یا د ډیورن په کرخه یا د قطر روان ده. ځکه نواز شریف هم په خپل کتاب کې چې واضح وایي چې ما د افغانستان اردو له منځه وړي، یوازنی دا همدا ده چې د اردو له منځه لاړه خو په هر ملک باندې تیری کول د هغوی دپاره اسانه وي، خو که اردو یې بیا نشي کولی. همدا د همسایګانو یا د بهرنیانو غوښتنه هم همدا ده.
اقا محمد قریشی، مخکې یادونه تاسو وکړه چې د مذاکرو پر میز هغه لوری زیاته ګټه کوي چې له قوي دریځه رامخکې کیږي. له څو اونیو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل روان دي. داسې اندېښنې شته چې د افغانستان نړیوال ملاتړ شای له دې سره کم سي، ځکه چې ناټو تړون او نور شریکان شای غواړي چې خپل لګښتونه وسپموي او نور افغانستان خپل افغان ځواکونو ته وسپاري. په ملي امنیتي ځواکونو کې د طالب جنګیالیو د مدغم کېدو امکان څومره ګوري؟
طبعا په راتلونکي احتمالي نظام کې به طالبان هر اړخیزه ونډه لري، که هغه سیاسي ونډه ده، که نوري د دولت په کچه څوکۍ دي، او یا په ځانګړې توګه ملي امنیتي ځواک دی. د افغانستان د خلکو هم همدا خوښه ده چې طالبان د اصولو سره سم په ملي امنیتي ځواک کې اوسي، ځکه دغه بشري ځواک چې اوس په جګړه کې قرباني کیږي، دا که په ملي امنیتي ځواک کې ښه وروزل شي نو طبعا به په راتلونکي د افغانستان له ارضي تمامیت، افغانستان له ملي ګټو څخه ننګه کوي، او په ملي امنیتي ځواک کې به ممکن ډېر اغېزناک تمام شي. خو د هغه چوکاټ او هغه میکانیزمونو سره برابر چې ملي امنیتي ځواکونه په خپل ځان کې لري او د افغانستان د خاورې څخه دغه پر بنسټ باندې ننګه کوي. خو دلته یو بل تشویش شته، هغه دا دی چې که خدای مکړه د امریکایانو او طالبانو د تړون په څنګ کې کوم نظامي زمینه موجوده وي چې هغه یو مبهم بحث دی، تر اوسه معلومه نه ده چې دغه یو شی شته که یا نو. دا بیا یو ډول استخباراتي مسایل دي چې ممکن د دغه سي مسایلو پر وړاندې خنډ سي چې طالبان بیا په ملي امنیتي ځواکونو کې ځای پر ځای سي. که دا کار وسی زه فکر کوم کوم پاموړ خان بنل لري، ځکه هغه د بیا دغه مسله چې مطرح کیږي نو پر اړخیز توګه باید طالبان د نظام له ساسي کچې نیولې به تر امنیتي او عادي څوکیو پورې دوی ممکن کې ځای پر ځای سي او خپل وانډه واخلي.
شغلی شمال پر طالبانو هم تور پورې دی چې د ځینو هیوادونو په استازیتوب د نظام د تغییر موضوع مطرح کوي. دغه هیوادونو ته ولې د نظام د بدلون موضوع مطرح ده؟
شک په دې کې نشته ده چې همسایه ملکونه ټول په همدې باندې کوشش کوي چې افغانستان باید یو کمزور ملک واوسي، یو ضعیف ملک واوسي، تر څو د هغوی ګټې یا د هغوی هغه منافع په کې خوندي واوسي. نو هغوی کوشش په همدې کوي چې مثلا افغانستان یو سالم اردو ونه لري، یو سالم سیستم ونه لري، قوي نظام ونه لري. نو دا د هغو ټولو غوښتنې هم همدا دي.
شغل شمال نو ستاسو ډاډ دغه دی چې اوسنۍ جمهوریت نظام به چې نړیوال ملاتړ کوي دوام کوي؟
لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده نړیوال هم د همدغه جمهوریت نظام یا دیموکراسي باندې باورمند دي. نو دې په خاطر باندې زم فکر کوم هر سمدسو هم چاوي هم شاید دغه تجمن ووسی چې اماسه دیموکراسي نظام رامنځته کی او د دیموکراسي پرانا کې هغه ټولو اتباو ټولو وګړو ته خپل حقوقات ورسوي. نو شاید هغه هم د همدغه نظام پلوي ووسی.
میرمن عذرا اصغری او بخشی چې په ځنډ تاسو ترازم، ستاسو نظر غوړو وورو چې ستاسو په نظر یو ایدیال یا په ټول پوره نظام څه ډول یو نظام دی؟
دی به ایدئال حکومت لپاره نظر می داده چی هغه همسایگان چې فعلا مداخله لري، چې موږ نشو کولای د دوی نه ځان خلاص کو. که هر حکومت راشي همدغه همسایگان مداخله کی کوي، مخصوصا پاکستان هیڅ تعهد بین الملل لپاره نه لري، نه د سولې لپاره. دوه مخه دی پاکستان، په مخ یو څه وایي، په شا بل څه کوي. نو د دې د خاطره دغه ټول خلک چې ښکیل دي په دغه جنګو کې دی راټول شي، مخصوصا اول قدرتونه روسیا او امریکا، یو منظم سیمینارونه د جوړ کې، کنفرانسونه د ورکې، د موږ افغانستان د حکومت او د خلکو نمایندګانو ونډه دي پکې، او مطلق یو ډېر جدي طرحه یا قواعد وضع کې چې هیڅوک ونشي کولی دغې نه سرغړونه وکړي. بیا به هلته وګورو چې څوک قوي طرحه لري، که دا حکومت دی، که طالبان دي، که د افغانستان نورې ډلې مترقي ډلې دي، دا ټول پکې شریک شي، که وکولی شو د دغه جنجال نه ځان خلاص.
پتلو تلو کی عبدالستار شمال، له تاسو به وورو چې د یو ځوان په حیث چې له نورو ځوانانو سره په ارتباط کې یاست، له یو نظام څخه د څه ډول کارونو توقع لري؟
زه وروره د یو ځوان په صفت باندې هم د همدغه جمهوري نظام نه ملاتړ کوم، او همدې په خاطر باندې چې دوی کې د خلکو ګټې خوندي دي، ځکه نظام په انتخاباتو باندې ولاړ ده. او کولای شو چې دیموکراسي دا د همدغه لار نه خپل حق حقوق ولس وغواړي او هغه ولس ته خپل حق ورسیږي.
عبدالستار شمل، له تاسو مننه. د پروګرام لاوریدونکو هم مننه چې بحث یې تر دې شېبې را سره واورید. د دې اونۍ په بحث کې را سره وو په کابل کې میشت مدني فعال آقا محمد قریشي، په کابل کې د ځوانانو د پارلمان غړی عبدالستار شمل، په جرمني کې میشته فعاله عزرا اصغری، او په کابل کې خیرالله شینواری چې د طالبانو په اړه یې زیاتې لیکنې کړې او د دوی په اړوندو کنفرانسونو کې برخه اخیستې وه. موږ ډېره هڅه وکړه چې د حکومت له اړخه هم په بحث کې یو څوک ولرو، خو له بده مرغه چې څوک مو په دې بحث کې د ګډون لپاره پیدا نه کړ. د اوس لپاره د خدای پامان.
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث